خیر په راتلونکو څو شیبو کې به د مایکروفون ستاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیره بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریځ له امله د طالبانو د کابینې ډېری وزیران خوابدي دي او ځینې یې استعفا هم کړې ده چې تر اوسه نه ده منل شوې. خو د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ته دا خبره رد کړې ده. له خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو دا خوابدي هغه مهال زیاته ولینډي شوه چې ملا هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د نیولو حکم وکړ. ستانکزي چې په کابل کې د کابینې د نورو غړیو په مرسته په پټه له هیواده د باندې واستول شوی و، د سبا د یوې میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ مدغم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شارج دفیر د خبرو په غبرګون کې یو اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې هلته افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغې خبر پاڼې کې چې نن چهارشنبې خپره شوې راغلي چې پاکستان لسیزې د میلیونونو افغانانو کوربه و، خو زیاته یې کړې چې اوس دوی له افغان واکمنانو سره په ګډه کار کوي څو هغوی د ستنېدو ته هوسا شرایط برابر کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې ویلي دي چې د افغانستان اکثره ولایتونه به راتلونکي څو ورځو کې د درنې واورې او باران شاهدان وي. تر دې وړاندې په یو شمېر دغو ولایتونو کې واورې لارې او سړکونه هم تړلي وو او خلکو ته هم زیانونه اړولي وو. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. او فلسطینی حماس ډلوی د روانې شنبه په ورځ بشپک تنه ژوندۍ اسرائیلي ارغمل خوشی کړی او سبا پنځشنبه به د څلور نورو مړي اسرائیل ته وسپاري. حماس د اعلان ظاهرا د اسرائیل د هغه اقدام په غبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزې ته د خوځند استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان روستۍ اسرائیلي ارغمل دي چې د غزې د اوربند په لومړي پړاو کې د اسرائیلو په زندانونو کې د سلګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشي کیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم، نوریاس نوری ام د مایکروفون ستاسو د خبرونه د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه چې ستاسو پر ژوند څومره غیس کړی خبرې کوو. نړیوال بانک روانونه د دوشنبه په ورځ په راپور کې وویل چې د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان اقتصادي رغونه ثبات نه لري او ناڅرګند پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنیو مرستو کموالی او له پاکستان سره کمزوري سوداګریزې اړیکې د ځینو مهمو لاملونو په توګه یاد کړي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د دوامداره فقر، لوړه کچه بیکاري، محدودې سرچینې او د پیرېدلو کمزوري وړتیا په میلیونونو افغانان چې له مخکې د کلونو جګړو او طبیعي پیښو له امله ځپل شوي نور هم د کړاوونو سره مخ کړي دي. د نړیوال بانک د راپور وروستیو ارزونو ته په پام د خبرونه کې بل تاسو واورو چې د ژوند لومړنۍ اړتیاو په برابرولو کې له څه ستونزو سره مخامخ یاست. د غواړي نو توکو د رانیولو وس لري چې د ژوند بقا لپاره ورته اړتیا ده. آیا اقتصادي بې ثباتي هغه څه چې نړیوال بانک په دې راپور کې یادونه کړې ستاسو اقتصاد هم کمزوری کړی، او آیا کله هم اړ شوي یاست چې له نورو پیسې په پور واخلئ؟ پر دې موضوعاتو مو ډیر لیکل یاو سپتی پیغامونه د واتساپ لاره را تپریخی دي. د خبرونه په جریان کې به درته ولولو او هم به درته خبر کړو، خو تاسو لپاره بیا هم یو فرصت دی چې له هم دې شیبه د ما خام تر اتو بجو په ژوندۍ خبرونه کې را سره ګډون وکړي. د واتساپ شمیره مو ده 00420023001111. بیا تکراروم 00420023001111. په دې شمیره کولای شئ چې مستقیم را سره تماس ونیسي او پر موضوع خبري وکړي. د غراز مودې اقتصادي چارو یو پو وحید الله غازی خیل ته هم په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړي. د سوشي بو کې به خغلی غازی خیل هم له موږ سره وصل شي. خو لومړی به د دو اوریدونکو نظرونه واورو چې د واتس اپ شمیرې کې راته پرېښي دي.
سلامونه او نیک هیلې د ازادي رادیو محترم او کارکوونکو اوریدونکو ته. رادیو کښې ټول بروغ او جوړ یاست. بعد باقي محترمو تاسې د ازادي رادیو واتس اپ چینل باندې یو پوسټ کړی و، دا شمېره مو ورسره لیکلی و چې مطلب تاسې لومړی خوراکي توکي کومه ستونزه سره مخ یاسته. محترم و دومره به درته ووایو، زما په رقم به ډېر خلیږي چې په لا علاج زما قسم یې چې د بیګا پیدا کړو د سبا ته هم وارخطا یې، چې د سبا پیدا کړو بیګا ته وارخطا یې، خدای له کومه بې کوو. نه کوم کار شته، نه سم کوم کسب شته، نه کوم ژوند شته، هم بس که چا کوم کومک وکړو واوه کنه، نه کوم کار شته، نه کوم کسب شته، هېڅم نشته. د ژوند لومړني خوراکي توکي هغه خو بیخي په سختۍ سره برابرېږي، ځکه چې پیسې نه وي هغه به سړی په څه شي برابر کړم. بېخي له غټو ستونزو سره مخ دي. ما په رقم باندې به ډېر داسې خلک تقریبا تکه څنګه چې ملل متحده کوم اټکل کوي چې مطلب 2,900,000,000 خلک په افغانستان کې له لومړۍ خوراکي توکو سره د خوندي کولو کوم توان نه لري. واقعیت هم دغه نو واقعیت هم چې نه لرو، ځکه چې دلته کوم کار نشته، کوم وظیفه چاته نه ورکوله کېږي، چې کوم مولوي صاحبانو سره د شناخت نه یې یا د هغو خپلو خپلوان نه یې وظیفه چاته نه ورکوله کېږي. مطلب اور موږ مخکې نانوایي کارونه مونږ کول، تذکرې مو ثبتنام کول، اوس هغه هېڅ شی هم نشته. نو مریضي هم تر سر پسې پورته دي. ولادې زما قسم یې نفره فامیل لرو، په دې پورې حیران یې پروردګاره سار به څه خورو.
السلام علیکم په ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. جنباس پوچې مې د غزنی څخه. نو داسې نړیوال بانک د افغانستان په اړه کوم راپور جوړ کړی ده؟ تاسې باور وکړئ چې دا تر ډېر اندازې پورې دا صحیح ده، ځکه چې موږ دلته یعنی اول به خپل اقتصادي وضعیت حال تر ته وایو، بیا به د خلکو چې دا موږ سره په اطرافو کې دي. تاسې باور وکړئ چې په کور کې زه لرېستنه یو، په هغه کې د ما خپله مزدوري 10,000-12,000 افغانۍ ده. دا نور درې څلور نفر چې لرو دا ټول بېکاره دي، کار نه لري، دا کور یوازې زه چلوم. تاسې وګورئ د هر شی بیس تاسې راواخلي، هر شی دغونه ګران شوي دي چې یو سړی هم اوس ولاکه لري، ولاکه یا د وړو وس لرو، ولاکه یا د کوچنیانو ته د کالویو رانیولو وس لرو، د هغو تیاریانو چې موږ څه وکړو. نو ورځ په ورځ زموږ د اقتصادي وضعیت یعنی مخ په شېوه روان ده. دا اوس چې موږ ګورو کال په کال مو قرضداره کېږو، تر قرض لاندې کېږو. نو بنیادي خبره دا ده چې نړیوال چې 40 کاله افغانان په اور کې سوځول، جنګ یې پرې تپلی و، او نن راولاړېږي په افغانانو باندې اقتصادي بندیزونه لګوي یا مرستې پرې بندوي، نو دا له افغانانو سره ظلم ده. او له اسلامي مرستې هم دا غواړو چې له نړۍ سره داسې تعلقات غوره کړي چې تر څو پورې هغه مرستې وکړي د افغانانو سره او زموږ سوداګري وده وکړي، تر څو پورې د افغانانو په اقتصادي وضعیت کې پرمختګ وسي او بدلون پیدا کړي. دا ما نظر سلام.
د ازادي راډیو د دو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل هم خبرونه سره را سره وصل شوې ده. خبرونه ته غازی خیل سره خبرونه ته خلاص.
سلامونه، ډیره مننه کومه اسنه او بخښي چې نا وخت وصل شوم.
خوښ کوم هله کومه غازی خیل صاحب، د موږ د دو اوریدونکو خبرې به مو یو څه اوریدلې وي ګمانم.
دا ورستی اوریدونکو خبرې مې نیمایي البته واوریدلې.
د دواړو اوریدونکو په خپل خبرو کې ویل چې هغه څه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي دي، وضعیت په رښتیا هم د ډیرو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. هغه د ډیرو لومړنیو اړتیاو، د لومړنیو خوراکي موادو او نورو اړتیاو په پوره کولو کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. یو اوریدونکو ویل چې ځینې وختونه حتی ډیر وختونه شوي دي چې پیسې په پور کړي دي. غواړم چې ستاسو نظر واخلم. او دغه راز البته په نړیوالو باندې هم یو انتقاد کړی چې 40 کاله افغانستان په جګړه کې و، جګړه هم په یو ډول باندې د بهرنیو لخوا د دوی په وینا د دې په وینا تم لیدل یا ورته لمن وهل کېدل. خو کله چې ووتل اوس یې په افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي، مرستې بې بندوي، چې له دې سره هم د افغانستان ولس ډېر زیان ویني. غواړم چې ستاسو نظر په دې ارتباط واخلم. مننه.
ډېره مننه. ښه، افغانستان خو د سینه د درې کاله کېږي یا څلور کاله کېږي د طالبانو راتګ سره د فقر سره مخ شوی دی. کله چې د ثور کودتا وشوله، افغانستان له فقر سره ځکه مخ شو چې په نورو باندې اتکا وشوله. دلته یعنی بنیادی کارونه ونه شو، نه صنعت ته، نه تجارت ته، نه داسې اقتصادي زیرمې زیربناوې جوړې شولې. دا هغه وخت راهیسې خو چور په هغه وخت کې نفوس لږ و او مرستې له بهر نه هم کېدلې. شوروي اتحاد هم ډېر زیات کومکونه کول. بیا دغه 2004 کال کې دغه $11 میلیارد چې غوی دا کوله دا قرض خلاص کړ. کله شوروي اتحاد هم ډاکټر نجیب ته ببر کارمل ته قرضونه ورکړي وو. افغانستان اوس ډېر بد حالات سره مخ دی. پر صورت باندې خو تیرو څو کلو کې خو وضعیت ځکه خراب دی چې څو علته لري. د یو ملک عاید د چینه پیدا کیږي، هغه د سرمایه ګزارۍ نه، هغه د تجارت نه، هغه د صنعت نه چې فابریکې پکې جوړ شي، خلکو ته مصروفیت پیدا شي. متاسفانه افغانستان باندې بندیزونه دي. بانکي سیستم چې د پیسې نه ترانسفر کیږي، ترانزیکشن نه کیږي، راکړه ورکړه نه کیږي. نو یو تجار خو نشي کولای چې هغه په بوجي کې پیسې راوړي او نه اجازه لري چې دلته سرمایه گذاري وکړي. یو بل مسله د سرمایه گذاري لپاره خو قوانین دي چې ښه قوانین وي، امنیت وي، او هغه آزاد دلته سرمایه گذاري وکړي. نو تجارت وشي د گاونډیانو سره، له نور سره ګوري. تاسو چې کله زمونږ د تازه میوه وختونه راورسیږي، پاکستان تعرفي چې کی یا الته تورخم کې مشکلات پیدا کی، سپین بولدک کې مشکلات پیدا شي، لاري وتړل شي، میوه خصا شي، دا خلکو ژوند د بزګرو د غور سره ډیر زیات خراب شي. یا هغه وخت چې دلته میوه ورسیږي، الته لاري بند شي، دا میوه دلته بیا په کور دننه باندې ارزښت خپل د لاس اور کې ډیر ارزان مده شي. دا نو د خلکو ژوند دلته اوس چې ډیر زیات خراب دی. تقریبا سچې نړیوال بانک وي له دې نه ډیر زیات خراب دی. اوس جمع او فرزن د محیط مشکلاتو سره خلک مخ ذکر سکرو د اخیستو وسد وی نه درلودل. پلاستیکونه استوازول دای محیط ډیر خراب کاو دی. صحیح وضعیت ډیر خراب دی. نه واد اقتصادي مشکلات نه دي، صحیح مشکلات هم دي. بیکاری ده، فقر ده. دا فوق العاده زمنم کې وضعیت ډیر زیات.
مننه خاصه خلک بیا هم خبرونه کې ډیر وخت لرو. په دې باندې به وغږیږو او اوریدونکو ته ډیر وخت ورکو. دغه راز د اوریدونکو لیکلي پیغامونه هم ډیر غلي دي او سبتي هم. امین حیدری لزابل لیکلي چې زما نظر دا دی چې اقتصادي ستونزې په ټوله نړۍ کې شته، خو متاسفانه په افغانستان کې بیکاري ورسره بیا لا زیاته شوې. او د افغانستان له حکومت دا هیله کوم چې د کار زمینه برابر کړي، ځوانان نو لپاره کاری بوختیاوی برابر کړي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت کولای شي. فاروق همدرد به له خوست لیکلي دي چې بیکاری او اقتصادي وضعیت په ارتباط البته ویلي چې موږ نشو کولای چې اړین توکي وپیرو، ځکه دلته بیکاری او شتره رسیدلی، کار روزګار نشته، دندې نشته، وظیفې نشته. هغه لومړني اړین توکي چې کورنۍ ورته اړتیا لري، قیمتونه یې ډیر د ډالر په لوړېدو سره لا پورته ختلی، او هغه څوک چې دلته کار او روزګار نه لري نشي کولای چې خوراکي او نور توکي وپیري، یوازې د گزارې ژوند دی. ځینې نور اوریدونکو هم ورته شکایتونه کړي دي. هلمند دی او اوریدونکو به واورو بیا ورسته به تاسو ته درشو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوست محمد افغان هم د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ولې نه داسې خلک شخصا خپل مې نه سره ونور، داسې خلک ډیر سچې ده پور سره مخسوی دي، وړو څوی کې نه لري. ډیر خلک چې بهر هیوادو ته ځي، خاص دغه اقتصادي وجې د نستیر څخه دوی چې خارج دولت ته
د هلمند یو اوسیدونکو. بلې قدرمن اوریدونکو، مایکروفون ستاسو خبرونه ده. یو ځل بیا هم د واتس اپ شمیره اعلانوم: 00420023007111. کولای شئ چې دغه واتس اپ شمیره لاري را سره تماس ونیسئ او د موضوع په ارتباط خپل نظر ورکړئ، او هم زموږ له میلمه کومه پوښتنه لري. غازی خیل صاحب، د اوریدونکو خبرې مو اوریدې، او لاغ مخ کې د دو نورو چې لیکلي پیغامونه راسته ولیو، د دوی په څرګندونو کې مو څه وموندل؟
بالکل، زدی سره خو موافق ما موافق ځکه چې حکومتونه خو ګوره ټول خلکو ته وظیفه نشي ورکولای. حکومتونه زمينه مساعده تجارت ته، صنعتکار ته، سرمایه گذار ته چې هغوی راشي سرمایه گذاري وکړي، تجارت ویل نورې دنیا سره کاروبار وی، نو بیا خلکو ته زمينه مساعدېږي. اوس خو متاسفانه صنعتکار دلته سرمایه گذاري ډېره کمه کړې ده. ما وویل مخکې چې بانکي مشکلات شته دی، بل مسله چې لوی از منګه سوداګر ور سره مخ دي، د دوی او د سرمایه گذار او د پنګوال د صنعتکار د دوی پوهه ده چې دوی په مارکیټ باندې نه پوهیږي. فرضاً په افغانستان کې چې دوی فابریکه جوړوي، دوی ته په تاوان باندې تمامیږي. خام مواد دوی له بیرون نه راوړي، په هغې باندې محصول مالیه دومره زیاتوي چې هغه پوخ چې ډېر ارزانه دوی چې راوړي هغه خام مواد په دې بیه باندي. نو دغه هم یو شی دی چې دوی ته باید حکومتونه سبسایډي ورکړي. خو اوس خو د حکومت په بودیجه یا دغه آیا د دې تقاضا کوي که نه دا سبسایډي ورته ورکړي، دا لږ مشکله ده په دې حالات کې. نو ځکه فقر او بیکاري دا زیاته شوې ده او خلکو لاره دا غوره کړې ده چې بهر ته لاړ شي. هغه خپله ښه پوهېږي، فامیلي ښه پوهېږي چې دا د مرګ خطر دی، ولې خلک ځي په دې غمانی زیری دغه خطرونه قبلوي. نو دې کې شک نشته چې حکومتونه زمینې مساعده ای، حکومتونه ټولو خلکو ته خو دندې نه شي ورکولی. نه حکومت دونه ظرفیت لري په هېڅ دنیا کې، په ټوله دنیا کې به بیکاري وي، خو هغه کچې فرق لري، 70% فرق لري. فرض ساوت افریقا چې د هغه ډیره بیکاری په شپږ دېرش فیصده ده، یا دغه سینور هند کې مشته، چین کې مشته، خو هغه فیصدي پاکستان کې پرتن ډیره زیاته ده، خو فرق لري بیا له افغانستان سره.
دا نړیوال بانک د یوې موضوع یادونه کړې ده چې البته د لاملونو په توګه وایي ناڅرګنده پالیسي د طالبانو د حکومت لخوا دل تاسو چې سره غوټه کوي. آیا دا چې د طالبانو حکومت نړیوال تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، او دا چې افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي، مالی بندیزونه لګول شوي، او د افغانستان بانک هغه د میلیارډونو ډالرو شتمني په بهر کې کنګل ده، آیا دا علت دی؟ او که خپله د طالبانو حکومت هم نه پوهیږي چې اقتصاد سره څه وکړي،
دغه علتونه خو هم دي چې پیسې بندې شوې دي. فرضاً د افغانستان دا 9 میلیارد ډالره سرمایه چې کنګل شوې ده، دا خو یوازې د حکومت پیسې هم نه دي کنه، لیک خو د عامو خلکو پیسې هم دي. هغه دومره تاثیر کړی دی چې په خصوصي بانکونو کې د خلکو پیسې دي، خصوصي بانکونه هغوی ته د هفتې 200 ډالر ورکوي، یا که ډېرې زیاتې پیسې دی باید 1,00,000 وباسي، دوی ورته 2,000 یا 1,000 ډالر ورکوي. نو هغه څنګه په دې باندې کاروبار کی، او هغه څنګه وکړي؟ خصوصي سکتور یعنی دغه هغه فرضاً بانه دا کوي چې ورو ورو پیسې بندې دي او موږ سره نشته دی. نو دا هم یو دغه دی. بله مسله دا ده چې تېر حکومت خو پالیسیانې شاید درلوده، امنیت خراب و، خلکو سرمایه ګذاري ځکه نه کوله چې امنیت خراب دی. اوس زه نه پوهېږم چې هغه قوانین تطبیق وړ دي که نه دي، که دوی خپل نوي قوانین جوړ کړي دي نو کېدای شي اشاره دې ته هم وي.
بله مننه غزغیل صاحب. یو اوریدونکو له هرات ته یو پیغام را تپریخی دا به مو اورو.
مو ملا مبین یم انا دلته مو زندگی کو ډیره زندگی مو سخت ده، گزاره مو بیخ ډیره سخت ده، د ماداری وشه مله لرونی لږ مال لرو، انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي، گزاره مو دشه نه دشه، مثلا گزاره مو ډیره سمه گزاره ای کم گزاره ده، د کوچنیانو ډېر مومنان یخ وهلي دي، سیاسر مو یخ وهلي دي، د بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي، مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس وایي، الوکان نوره نفقه د ادارې نه رامثر کېږي، سم اولادونه مو کوچنیان دي. نو بس ډېر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي، زندګي سخت را باندې تېرېږي. نو که موږ تاسو څخه درخواست لرو چې دپاره د کوچنیانو دپاره د سیاسرو دپاره دغه مسلمانان دپاره چې مسکنان دي حق لري، مستحق دي و کومک ده، نیاز و کومک ده لري، همسته برادران څخه نرخواست لرو چې دپاره د دوی تاسې کومک وکړي او دپاره د دوی زندگی ور سمه کړي. دا منطقه چې د ډېره لیرې منطقه ده، د بیوان دی دی انا بهقط ډېر سخت زندگی مو ده. اصلي ځای موږ چې و د کندهار د منطقې و، انا هلته باره بیا مو مځکې وشی نه درود دی، انا داسې راتورا سودی منطقه ته دلته یاره ترارو، انا فسنه کې د پنجا فسنه کې د پنجا راو دلته نو اوس گزاره کو، نو اوس ماجرین شي نه لرو، انا په دغه منطقه باندې خپل ژوند تیرو.
د یو اوریدونکو چې څرګندونه مو اورید، غزه خل صاحب د خبرو کې بیا هم هغه د کډون موضوع خو اوس یو بل اوریدونکو د واتس اپ لر سره وصل شوې دی، دا به راوخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ لکم زی او خپل خبره وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم عبدالنافع ما د پاکستان څخه می ټلیفون کړی دی یو لماجرین څخه ما
خبرونه خره غلاست پاکستان نه مو ټلیفون کړی دی او پاکستان کې هم لکه چې ګمانم په دې ورسره کې په افغان کډوالو باندې پاکستانی چارواکو به دا ورځ راوستي کې څنګه په تیر بیا په اسلام آباد او راولپنډ کې
بله و ډېر یو ناوړې وخت پر تیریر پر افغانانو باندې بالخصوص په وسنی شرایطو کې چې اخواته هم اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات کله څنګه چې تاسو خبر یاست او اوس د دې بلې خواسه دلته بدبختانه چې یو خبر بل واورېدی چې د امریکا متحده ایالاتو هغه کم پروګرام چې شروع کړی و هغه پروګرام یې وتړی نو تقریبا یو نیم میلیون افغانان چې په درې مختلف کټګوریانو کې دي چې اول هغه پخوانی راغلي او اوسنی چې کیسونه لري او هغه هم د دې د هدایات په اساس باندې راغلي وه
او څو خبرونه ته مو چې تماس مو ل خبرونه سره نیولای څه غواړي چې وایي خپل خبره مو کې مهرباني
یو خو مې دا غوښتنه وه چې د هغه ملکونه چې وسې کم بشر دوستانه ویزی ورکولې مثلا کناډا او غوډي خپل پروګرامونه بند کړل استرالیا او هغه ډېر سلو کې روان دي او یونیسیار د بلې خوا څخه اعلان وکړ چې هغه ماجرین که کارتونه لري هغه د اسلام آباد څخه ووځي نو موږ دغه داري چې هدا اکل یو نړیوال سازمانونه انجوګانې او هغه ملکونه چې مهاجرین په زیرې نو دې سره یو سي د دغه د پاره یو رای حل پیدا
مننه کور ودان چې د موضوع په ارتباط باندې موږ ازادي رادیو هم ډیر راپورونه ورکړي دي د غراز ځینې سازمانونو هم په دې ارتباط باندې خپل غږ اوچت کړی لکه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه راز د بشري حقوقو د څار سازمان په دې هله چې د کډوالو لوی کمشنری دغه راز آی او ایم هم او په دې کې ښکیل دي کور ودان په دې هله چې تاسو غږ هم اوریدل شوی وي په تیر بیا مسول چارواکو دا تاسو سرګندونی اوریدلې وي دا چې اوس له پاکستان دومره لوی شمیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي په داخل د افغانستان کې چې وضعیت دا ډول دی آیا حکومت ورته آمادګي یا چمتووالی لري کنه کور ودان چې له پاکستان مور سره تماس ونیو بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده موضوع نن په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت دی روان اقتصادي وضعیت تر څه ده تاسو په اقتصاد باندې یا په اقتصادي وضعیت اغیز کړی دی پر دې خبرې کوو که ټلیفون را تکوي نو په همدې موضوع سره وغږیږئ غازی خیل صاحب بیا هم درزو تاسو ته مخکې دی چې ستاسو نظر واورم یوې اوریدونکې هم راته غږیز پیغام پریښی دی دا به واورو
значи چې وړ ګران سی بده وا بوجه په 2200 روپیه د پواسه مونږ کې چې واغو اوس دا غوړي دی یو پټک په 1500 روپیه دی بشکا په 1500 په 1500 زو ما قدرت نه لرو واس نه لرو فون د شزه مو صغیرانه په سی دی اعتمادانه په سی دی اول خدای دې وو تاسو مشترک کومک وکاست значи چې نو تاسو یې نه سر بده کې تاسو یې نه کنه وکین значи چې نو په خدای دې د تورش په اسلام نور کې بیغمه ته و قرارې د منګولو جو وتن دي دغه
مختی سره مو مختی نه د تورش په اسلام نور راځي خو ځکه چې هغه کورنۍ چې مرسته ته ډېره اړې دي په دوی کې په تیر بیا د کندو رندو او هغه چې خپل کور سرپرستی ورلغاړي ده دوی تل ازادي رادیو سره په خبرو کې دا شکایتونه کړي چې کله چې مرسته ویشل کیږي مرسته دوی ته سم نه ویشل کیږي په دوی باندې او لمرستو سره کوي دا یو موضوع چې کلونو کلونو رئیس هم د مرستو ویش کې هم ځینې وختونه هغه واسطه او هغه رول لري یو څوک باید څوک پیژني چې بل اخر تر مرستو پورې لاس ورسیږي هم دا څنګه ده
خبره د ستاسو په کابل کې اوسېګم او ما دا شپه لیدلې دي متاسفانه د خلکو شمیر زیات دی د غریبو د کندو د یتیمانو او د موسسې لپاره چې کوم کارتونه ورکول کیږي د غو تعداد کم دی ارزن لس کور دی په لس کورو باندې دی دوه کار ته ورکی نو هغه څنګه چلو کی هغه ملک تو کی هغه زدانه نه دوم چې فساد بنې خپلوی بنه پالل کیږي دوستی بنه پالل کیږي دا بم پالل کیږي ولی واقع دا دی چې د خلکو شمیر فوق العاده زیات دی او د مرستې تعداد کم دی نو ځکه هلته خلک تور لګی چې یا ملک یا حکومت یا بل څه خپلو کسانو ته ورکه او مونږ تیرانه کړ ما ډیر داسې کسان لیدلی دي یعنې دا زه خپله د دې عیني شاهد یم چې د مرستو موسیات دومره مرستې خو نه کوي که نه هغه هم ډېر کمې مرستې دي خو متاسفانه چې اوس خلک ډېر متضرر شو په دې وروستیو کې چې کله دا کومکونه بیا دا ډالرو جیک شو نو یو څو ورځې نو خلکو دلته خو دا تجاران متاسفانه ډېر ظالمان دي دوی خپل نرخونه ډېر جیک کړه او بېرته یې راښکته نه کړه یعنې که راښکته یې هم کړه ډېر زیات یې راښکته کړه دومره زیات نه په دې سال کې چې دوی په مخه درې اویا دوه اویا کې یا نهه شپېته کې دوی هغه شی اخیستي وو په هغه وخت کې ډالر په دونه ولې دوی چې کله څلور اتیا ته ورسېد یو ناڅاپه نرخونه جی کړه دا متاسفانه یو ظلم دی چې وشو
مننه بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده یو بل اوریدونکو هم سره وصل دی بلې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې بلې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده ستاسو غږ خبريږي مهرباني ګومانم چې له دې اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله تاسو مخکې غازی خیل صاحب وویل بلې مهرباني ځان راو پیژنې څوک او لکم زمو تماس نیولې
یار محمد یم د زابل ولایت د شاجل ولسوالۍ خبره کوم
بلې یار محمد خان خبرونه تکرار لاس تاسو غږ خبريږي تاسو که پښتنه وکم تاسو خپل اقتصادي وضعیت څنګه ده د یار محمد خان سره مو اړیکه پرې شوله په هر صورت غازی خیل صاحب تاسو په خپلو څرګندونو کې مخکې لیدې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر ډیر زیات دی او دا هم داسې نه ده چې دوی شمیر په کمېدو دی بلکې اټکلونه دي چې شمیر لا په زیاتېدو دی ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال شاوخوا درویشت میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دا هم د هیواد د نفوس تقریبا نږدې نیمایي برخه ده دغه وضعیت په پام د مسول څوک دی که داسې لنډر ووایو د افغانستان خلک دی ولس دی حکومت دی نړیواله ټولنه ده
نه ولس خو مسول نه دی ولس په دې کې څه کولی شي څوک نه غواړي چې دی د فقیر وي دی د غریب وي دا خو ډېر غیرتي ولس دی دوی غواړي کار وکړي ژوند وکړي زندگی وکړي خو چې کار نه وي څه وکړي هغه د هر کور یا په هرو پنځو کورو باندې خو یو کس د اروپا په ډېرو سختو لارو په میاشتو میاشتو باندې خپل ژوند په خطر کې اچوي مرګ په سترګو باندې ویني ولې متاسفانه چې ځي دغه لاره غوره کوي ولس په دې کې ګرم نه دی حکومتونه خو طبعا وظیفه د حکومتونو د ولسونو خیراوي ده ولسونو ته خدمت کول دي او د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دی نړیوالې ټولنې مسؤلیت خو په دې باندې دی که د حکومت سره مشکل لري د خلکو سره خو نه لري که نه که حکومت په رسمیت نه پېژني د افغانستان خلک خو حق لري چې دوی ته باید مرستې ورسیږي اوس خو ښه دا دوه درې کاله کېږي دغه حکومت چې راغلی د افغانستان په ملګرو ملتو کې غړیتوب نه لري یا به هغه پیسې نه وي ورکړي یا هغه کمې پیسې چې سویس ته انتقال شوي د د پیسو نه د افغانستان غړیتوب پیسې حقلزیات ورکول کیږي خو افغانان خو حق لري دوی باید د سیاست یا د حکومت سیاستونو ښکار خو نشي کنه ولی متاسفانه دلته هغه افغانان چې په خارج کې اوسیږي هغه هم دې ته خوشحالیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا نه په افغانستان باندې مرستې بندیږي ګوره دې نه خلک متضرره کیږي حکومت خو هم کیږي درسته ده خو دومره خو نه کیږي لکه څومره چې خلک کیږي نو دلته د نړیوالې ټولنې مسؤلیت
کوم افغان دی چې مثلا بهر کې اوسي او په دې باندې خوښیږي چې په افغانانو باندې یا په افغانستان باندې د بشري مرستې بندي شي
دا هیڅ لابي تر اوسه پورې نه ده شوې دا خپله د دې شاهدي ورکوي چې دوی په دې باندې خوشحالي کې پرون دا نن تاسو د ویانا په غونډه کې مو کته کنه چې هغه ویل چې دا مرستې ګوره مستقیما طالبانو ته ځي او مشر یې ویل کنه او دا تاسو دې باندې مده کوي چې خلک متضرر کیږي دا حکومت ته ځي چې بند شول دا یعنی موږ هرکلی کوو یعنی ما هدف دا دی چې سیاستونه حکومتونه اشخاص سیاسي آزاد په خپل ځای ولی دا د سپورا یا بهر کې چې کوم افغانان میشتي که په امریکا کې دي که په اروپا کې دوی باید لابیو کې دوی باید لاریونو کې او دوی باید دا افغانانو هغه وضعیت هغه انعکاس کړي او دا هغه نړیوالې سازمانونو ته وښیي چې وروره که تاسو د طالبانو سره د دوی د حکومت سره د دوی د پالیسیانو سره اختلاف نظر لرئ د دې قرباني تاسو باید افغانان نه کوي ولې متاسفانه چې اوس په افغانانو باندې دا مرستې چې بندېږي دا خو د دې قرباني کېږي زموږ څه ګناه ده یا د دې ولس څه ګناه ده ولس کو تیر وخت کې جمهوریت او دیموکراسي وو ولس دا غي نه مخکې چې حکومت او طالبانو هم ولس ولس خو په دې کې نه دغه نه لري نه څنګه لري کنه پر اوستلو کې بیرته استقاول کې
بله مننه غازی خیل صاحب دې بس سبب هم دوام ورکو خو له یو لنډې دمه ورسته
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45
ازادي راډیو 24 ساعته او زم تاسو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه اورئ. نن په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه چې تاسو پر ژوند څومره غیس کړي خبرې کوو. نړیوال بانک د دوشنبه په ورځ په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان اقتصادي رغونه ثبات نه لري. ځینو لاملونو یادونه هم کړې وه. د اقتصادي چارو پوه وحید الله غازی خیل هم زموږ میلمه دی او دغه راز د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې راسره ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. د واتس اپ شمیره مو ده بیا هم اعلانوم 00420023008111. غازی خیل صاحب تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه چې لابي هم ډیر مهم رول لري. فکر کوي چې کچېر افغانان په بهر کې مثلا د همدې په هدف باندې خپل غږ اوچت کړي نړیوال ټولنه فکر نه کوي چې نور ستړي شوي ده د افغانستان سره د مرستو په برخه کې یا د افغانستان په موضوع کې؟
افغانستان خو د ملګرو ملتونو غړیتوب لري. د دنیا یو غړی هیواد دی او دا جنگونه چې دي دا جنگونه خو زموږ خپل نه دي کنه. خو کومه دنیا پرې دي موږ خو دومره کم یو ذخایر او د مدنیات او د موقعیت زموږ دومره ښه دی چې افغانستان که نور هیڅ مونږ کې د دې سیاحت لارې خپل ځان جوړول او پرې په خو درولای شي. مدنیات خو لا پرې ده چې دلته جګک دی دلته میسي عینک دی دلته لیتوین دی دلته تیلاوی دی دلته تیل دی دلته کاتاش پریدا یوازې د صحت نه افغانستان خپل خو دنیا نه پریدي کنه چې دنیا هم به قرار پریدا افغانستان خو د سیالۍ ډګر دی د دې منطقې دی د دې گاونډیانو دی د دنیا دی یو زی یو بل راځي مونږ خو دوی نه پریدي کدوی مونږ پریدي مونږ خو یې خپل ځان په خپل ساتلی شو.
بله مننه. بله بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې مایکروفون تاسو خبرونه ده. بله ازادي راډیو ده مهرباني
سلامونه پاتا ده.
بله وعلیکم سلام. بله عجله مکوئ تاسو اوس وصل شوي یاست مهرباني خبرې وکئ. بله ګمانم چې د واتس اپ لارې بله لکه چې کوم ستونزه لرو په انټرنیټ کې. په هر صورت د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړله غږیز او دغه راستې پیغامونه هم د موضوع په ارتباط پرېښې دي. یو اوریدونکو چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي البته دغه پوښتنو ته چې موږ مطرح کړي وو پوښتنو ته د ځوابونو په بڼه باندې لیکلي دي چې د ډېرو له ډېرو ستونزو سره مخ یو کارونه نشته. مشکل ډېر دی. روزانه پیسې عواید نه پیدا کیږي په سوال چلیږو. د اړینو توکو د پیرول وسم نه لرو. د اقتصاد مور کمزوره دی ویل دي چې ډیر کمزوره دی. او د پور په ارتباط ویل دي او دایمي خصوص چاته پور نه ورکوي مایوس شوی. یو بل اوریدونکو بیا لیکلي چې د ژوند اړتیا برابرولو کې ډیر مشکلات سره مخامخ یو. د غراز د جمهوریت له سقوط وروسته په کور ناست یو. په کور کې هم چې ناست یو لوست کسان یو فعلاً بیکار یو. کله چې مکتبونه خلاص وي نو شخصي مکتب کې نو یو ویلې چې زه درس ورکوم. کله چې خلاص وو درس مې ورکاو او رور مې مخکې په نظام کې دنده تر سره کوله. دغه راز د یو بل اوریدونکو نظر به هم واورو. البته د غږیزه بڼه باندې چې راته پرېښې دی بیا به غازی خیل صاحب تاسو درس وکړي. بل اوریدونکو مو د ټلیفون لارې نه درلود. ازادي رادیو اوریدونکو هم د ټلیفون لارې سره وصل لري. واتس اپ لارې مهرباني ځان راو پیژنئ. او څوک اولو کوم زی
نورستان څخه
محترم سلام نه تا د ازادي راډیو ټول قدر منه اردن ته خدای یو چیرو جوړ با عبد الحد قلم د هلمند ولایت څخه
اتل سپ خبرونه ته خره خلاص تر اوسه مو خبرونه تعقیب کړي
قربان سم خدای خوشاله کړه د ازادي راډیو همیشنه اردن کې بالکل موضوع ته معلومه ده
خا ستاسو خپل اقتصادي وضعیت څنګه ده یعنی خپل لغه روزګار چلولای شي که څنګه
قربان سم محترم د خو په ایمن ولادت کې په خوا دغه د تاریخ کوشتو کروندا چې علاوه نو دلته زما په شمول ډیر ځوانان مثال د خبرې په کارو بار باندې اختو دغه د کور آیت چې مثال د خبرې هغه کوم پیسې او دغه چې خاص دغه مواد مخدر د لاسه پیدا کول یې خو نو دا تاریخ چې د اوس نورې سم محترم باندې ویلي و سم په کار بار باندې اختو خو شانس دې ګران سوي محترم نورې صاحب کړه د په خوا په پرتله درته وایم دغه نه قیمتي ځات سوي ده ما تاسو ته میسیجم پرې شې دي نو یو خدامز افغانانو دغه عادت نورې صاحب محترم چې دلته روزه را رسیدي اختر را رسیدي شان دې درک ګران کې خو په باندې چې حکومت دغه ته توجه کوي او توجه باید ورته وکړي ځکه هغه چې دې دوي مسولیت دي اقتصاد دې نورې صاحب محترم د اکثر خلکو شدي هغه زمینداران چې دلته خپل کښت کوروندې لري مزک لري خدای شاستي ورکړي دغه اقتصاد برابر دي او تر هغه تر څنګه چې مسکینان خلک هم محترم نورې صاحب چې د ماشان په ډوډۍ په شهریان دي هغه بېوزلې کورنۍ چې هم ایبین په کور کې لري یا مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري د شمیرمونې ستا نو بېلابېل خلک د امیر په سیمه کې سن نورې صاحب باید حکومت ته سره کومک وکړي که خیره بنسټ ووایي
بله اتل صاحب تاسو د کومک ویلې هغه چې شتمن دي هغه خپل خپلوانو نږدې خپل خپلوانو سره کوم مرسته کوي لاسنیوی کوي
نورې صاحب محترم په خوا د ازمیر مشرانو دا وسم کیسې راته کوي وي ازمیر په کلي کې به چې مثال هغه ازمیر پلار د نیکه د وخت کیسې چې راته کوي داسې به خلکو یو پر بل باندې رحم وسله او شفقت درلودې چې په کلي کې به یو مسکین پیدا سو ټولو کسانو به کومک ورسره کوي بدبختانه ازمیر د افغانانو دغه رحم او ترحم د اکثرو انسانانو د زړه څخه وتلی دي خصوصا ازمیر مالک تجاران دي نورې صاحب دغه خیریه مرستې چې دلته را روان دي هلمند ولایت ته دغه د ډبلیو ټي مسخ چې دلته د بېوزلو کورنۍ سره مرسته کوي ته په خدا باور کوم محترم نورې صاحب دی په خپلو لیسو کې داسې کسان راویستلي دي چې یا معیوبین دي مثال یا په سترګو باندې نابینایان دي یا هغه کونډې دي چې مثال د کورنۍ سرپرستانې له لاسه ورکړي دي نو زما په فکر نه دا کمې نړیوالې مرستې چې را روانې دي دا د زموږ د مړو خلکو د کمزورۍ د لاسه که چېرې موږ پر یو بل باندې رحم او ترحم وکړو دغه مرسته ضرورت په واسطه نه پیدا کېږي محترم نورې صاحب
مننه کور ودان چې سره تماس مو نیو بل اوریدونکو هم د مهرباني ځان راوپیژنې او لکه زموږ تماس نه ولای مهرباني
بله نورې صاحب ما دا غوړې
بله تاسو غوړې ما مهرباني قاری صاحب
پښتون کور خیر وشه سلامونه تاسو ته تاسو کار کوم خبرېدونکو قاری محمد ایوب پښتون له جوړجان
بله بله مهرباني پښتون صاحب تاسو وای قاری صاحب مهرباني
نورې صاحب خبره دا ده چې خبره پر دې بیروزګاری او پر کارو پر دې اقتصاد واکان افغانان دغه شي سره اوس بل نه سګریوان دي هغه زموږ تحصیل کرده کترونه چې متخصصین چې واغه ولاړه کسان اساس هغه بیکاره دي دلته په افغانستان کې معلول قشر وجود لري متقاعد قشر وجود لري معلم قشر وجود لري وناشه قشر دا ټول په ظروف کې دي نو خدای دې وکړي چې اوسنی نظام یا د افغانستان د تاجران پنګونه په افغانستان کې وکړي افغانستان ته خپل سرمایه را نقل کړي تر څو چې افغانستان ته دلته کچېری مست بندونه جوړ شي یا په امریکا راځي جوړ شي ان شاء الله تعالی خلک به پر کار کوي جواب امریکا په افغانستان کې
قاری صاحب پښتون قاری صاحب پښتون
قاری صاحب حالت وی دا اوس هغه انسانان زوینه نورې صاحب ته په خدای باور وکړه چې مکتبونه اخلاص کړی دي تحصیل کرده دي ولیکن نن کار نه لري
بله
کراچی چلی یا پردن رشکال چلی یعنی سړی زړه باندې ټوټې ټوټې کیږي
بله دې لپاره موږ قاری صاحب مننه قاری صاحب دندې لپاره موږ د خبرونه
څه په کار نه ست نو چې انسان په یوه رښتیا خپل موټر خپل وي نور امکانات هم خپل او د پورز باندې 200 افغاني پیدا کی یا پیدا کی یا پیدا نه کی او هغه تم اته نه پر فامیل ګوري نو دا هغه انجام به شي
مننه قاری صاحب
او په ارتباط دې کوم کو نو لري صاحب لکه د مخې ورور شو او ما ونه پیژنې چې څوک
بس دا قاری صاحب تاسو خبرې واوریدل شوې ډیر اوریدونکو نورم ټلیفون نه کوي کور ودان زموږ دایمي همکاري است خبرونه کې موږ سره ګډون کوي نظر ورکوي کور ودان چې نور لپاره هم یو فرصت وي بل اوریدونکو لکه چې نشته د غازی خیر صاحب زموږ د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل غوړي تبصره پیوکي
خو بس مغه شکایتونه دینه د ژوند نه بیکاری ده بیروزګاری ده به توانایی نه لري متاسفانه بس خدای دې کومک وکړي نو
یعنی خدای دې ورحمیږي بلې د ننګرهار یو اوریدونکو راته پیغام پرخې دا به واورو
سلام علیکم زه ارمان ګل شینواره د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه بله په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسېږو په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې دوه ورځې درې ورځو هم خواړه نه لري چې لري د یوې شپې لرې بېجاتی نه لري او هېڅوک یې غم نه خوري دلته او نه څوک شته چې څوک چا ته سره کومک کا هغه وخت هم تله چا به خلکو سره کومکونه کړه اوس څوک چا سره کومک نه کا بس هر څوک په ځان په ځان دی که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی که مالدار غریب دی هغه الله تعالی غریب پیدا کړی دی تا ډېر کورونه شته چې نه یې لري نه بس غریبانانو سره نهشته که یې پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي او نور بس چا ته ورسېږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوی تغذي سبب ګرځي خو ډېر بد حالات کې دي خلک بس الله د خیر کړنو
غازی خیل صاحب د اوریدونکو په څرګندونو کې هم یو موضوع ډېر مطرح کی هغه دا ده چې کچېرې په ښارونو کې دغه موضوع یو څه پیچلی وي چې څوک څوک نه پیژني چې څوک بې وزله دی او څوک فقیر دی چې د هغه لاس نیوی وکړي خو په لرې پرتو سیمو کې په ولسونو کې معمولا داسې کسان معلوم دي چې څوک وږي دي څوک مرستې ته اړتیا لري پخوا ډیر دود چې دغه سي کسانو به ټولنه کې لاس نیوي کړي آیا فکر کوي چې په دغه ورستوي بدلونونو سره دغه حس د کومک یا د مرستو په ټولنه کې اوسه کمزورې شوی دی
کمزورې شوی نه دی له منځه تللی دی فرهنګ خو مطلق اوس زموږ خو ګوره د تاسو خو د میډیا خلک یاست حکومتونه خپل فرهنګونه خپلو ولسونو ته ښیي چې زمونږ فرهنګ څه شی دی خو دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جم خو زموږ نه دا زموږ فرهنګ اخیستی دی که نه موږ نه پوهېږو چې زموږ فرهنګ څه شی دی څه باید وکړو پخوا خو یو میلمه پالنه وه د میلمه د غریب د دې خلکو لاسنیوی به کېده او اوس خو تعداد هم زیات شوی دی بل مشکل چې په افغانستان کې له لسیزو دی هغه دا دی چې دلته متوسطه طبقه نشته یا ډېر غریب دی یا ډېر خان دی نو دلته متوسطه طبقه نشته یو بله مسله په کې دا ده چې دلته تجارت د خلک چې دي تجارت پیشه نه دي دوی بس سیدي چې یعنې مامور و یا یو چېرته په معاش باندې کار کوو نو دا خو داسې چې دا یو پایا ګدایګرو د دې مامورو یا د چاته توهین نه کوم بخنه غواړم ولې دا واقعیت دی د مشهور د ګدایګر ترمنځ یو پایا پر کې چې په غو باندې مشهور دی بس هغه غریب شو نو دلته په افغانستان کې ټول خلک په روزمره ژوند دي په روزمره عاید باندې چلیدل هغه روزمره عاید په دوی باندې وترید هغه کم شي چې دوی لاره هغه په غاول کې شپږ نشته کې یو کال ځان ورسو بیا هغه کم کلا ملای چې د میرمنې و هغه بیا موټر بیا یعنی دغه سیده ژوند اوس نو زیاتی د ژوند بیخی دیر خراب شوه دی اوس هغه شی نشته دی نو فقر فوق العاده زیات شوه دی اوس
مننه یو اوریدونکی بل هم راخلو څوک او لکم زموږ تماس نیولای
السلام علیکم کاجت سنگ نواجم د هلمند سنگ کالج سره تاسو سره په تماس کې سلامونه ساتو ما تخنیکي هم کار ته مې مل سلامونه واقعیا
وعلیکم
السلام موضوع متکړه د هم تاسو باندې کوم دی او پاکر د شي زیاتې په افغانستان کې او بل خصوص د نور د هلمند سنگ کالج له بشي دا پاکر د روزي زیاته د بعد حکومت او نړیواله ټولنه د افغانستان د بزګرانو او د نور خلکو سره مرسته وکړي او بل دغه نیوایله چې دا حکومت کم کسانان چې ګمارل شوی تاسې د حکومت د خلکو
بلې بلې استاذ غږ خپرېږي مهرباني
ما ویل ما دغه نظر مې بله خلاص او دغه مې وویل چې دا جنګ موږ ته نه وکېږي موږ دوباره بیا څو واره ګڼټې ورکړو موږ ته جنګ نه وکېږي
مننه کوربدان چې له هلمند مو تماس نیولې بلې کوربدان چې له هلمند مو تماس نیولې یو بل اوریدونکو به واورو البته لیک سب شوی پیغامي
خلک د نور سره لاس وګروي څوک دې څه چې ناره واو یو څوک ناره واو له خوشو دې خناره نه واو نو کوم کو نه چرته وروره هغه پر هغه یو باندې چې هغه یو واسطه یو لار ولا په 1516 ورسېدل یو مشکل د دې په څوار لسو واویا ورسېدل
بله د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. نن په خبرونه کې د افغانستان پر روان اقتصادي خبر وضعیت باندې خبرې کوو. البته د نړیوال بانک د وروستي راپور په استناد چې ویلي دی اقتصاد د اقتصادي رغونه ثبات نه لري. غازی خیل صاحب، په دې نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د کسر یادونه هم شوې. په تېره بیا له پاکستان سره د کمزوري سوداګرۍ موضوع یاده شوې ده، چې لکه زمونږ تاسو چې پوهیږو، تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې له پاکستان سره موږ که په سیاسي برخه کې ستونزې لرو، سوداګرۍ برخه کې هم ډېرې زیاتې ستونزې لرو. اکثرا کله چې د افغانستان کې د تازه میوو وخت راورسیږي، لارې بندوي یا ځینې وختونه پر حکومتونو باندې فشارونه راولي، د کډوالو څخه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي، د هغوی د ایستلو لړۍ ګړندۍ کوي. له پاکستان سره ولې د اړیکې البته په تېره بیا په اقتصادي برخه کې ښې نه شولې، مضبوطې نه شولې؟
خبره داسې ده چې متاسفانه پاکستان هر څه د سیاست قرباني کوي. یعنی په سیاسي اړیکې چې د افغانستان او د پاکستان خراب وي، هغه په سوداګرۍ باندې، هغه په تجارت باندې، هغه په اقتصاد او پر راکړه ورکړه باندې متاسفانه ډېر تاثیر لري. هغه په حتی په مهاجرینو په موضوع باندې، دا د مهاجرینو په ژمي کې راویستل اوس، یعنی دغه کسان چې تلي کیسونو ته منتظر دي. زه خو چې خبرومه اته لکه خو یوازې د عیسایوي کسان دي، دا نور کسان پیولو پیتو دا نور هیوادونو ته منتا په دوی باندې فشار راوړل د دنیا نه، د دې فشار په واسطه باندې هم دلته په افغان حکومت باندې فشار راوړل، هم د دنیا نه مرسته ترلاسه کول. نو دوی د دې لپاره په افغانانو یو تجارت کوي. دا زمونږ متاسفانه سیاسي اړیکې خراب وي، هغه باید تجارت خراب نه کړي. اوس د دوی د هند سره اړیکې خراب دي، دوه دښمن هیوادونه دي، ولې تجارت خو نارمل روان دی؟ ولې متاسفانه د افغانستان سره داسې نه دي. افغانستان سره چې سیاسي اړیکې خرابېږي، نو هغه د تجارت هم سره خرابېږي، او هغه اړیکې په مهاجرینو باندې ډېر منفي تاثیر کوي. هغه راویستل کېږي، بې کوره کېږي، بندیانېږي. دا اوس هم په پاکستان کې، بالخصوص په اسلام آباد کې، په افغانانو باندې ډېر بد حالات روان دي. نو موږ متاسفانه له دغه مشکلات سره مخ یو. خو حکومت باید اوس یو دغه وکړي، د دې لپاره چې څه کول پکار دي، د دغه یو اقتصاد چې یو بشري ناورین د عمل ستنه شي، د دې مخنیوی وشي، په دې کې دنیا څه کولی شي، موږ څه کولی شو، په دنیا باندې باید څه دغه وکړي، او د دنیا نه باید څه غوښتنې وکړي. که سبا خدای نه خواسته دلته بشري ناورین راځي، مسؤول به څوک وي؟ نړیواله ټولنه
تو کنه اندغه سی او دغه باید دوی موکی افغان حکومت یادومه. مننه غزه خدای بیا بل اوریدونکو همدا مهرباني ځان راو پیژنې، او څوک اول کوم زمو تماس نیولای دی؟ ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني.
سلام احترام برسه بر شما و بر تمامی شنوندگان عزیزتان.
و علیکم السلام.
سمیر است، یکی از مهاجرین افغان در
استاسو. ورسته خبرونه ورول شو ایران که پاکستان؟
پاکستان.
بله، اله پاکستان لکم خارم و تماس نیوالی؟
ما در اسلام آباد و پاکستان زندگی میکنم، مدت 8 ماه میشه از همینجا تماس کردم.
دیر خیلی مخی هم زمان یو بل آوریدون که لپاکستان تماس نیوالی وی چی پا پاکستان که وست دیر بد و رز ده پا اسلام آباد او راویل پنده که منگم را پورون در رودل. تاسو وضعیت سر دول گوری؟
وقتش همینطور است. مدت شده که زندگی پناهجویان افغان در پاکستان به شدت خراب است، از جمله به چند کتگوری تقسیم میشه. از جمله مثلا مشکل اصلی ویزا. چند وقت شده که در پاکستان مثلا ویزا را بر افغان ها اگر ویزای 6 ماهی سیاحتی، اگر ویزای تحصیلی یا هر چی که است، برای یک ماه صرف تمدید میشن، و این تمدید از یه هم یک عالم جنجال دیگه داره. یعنی امو مقدار هزینه که یا متعرفه که بعد مربوط دولت پاکستان میشه تسلیم میکنی، ولی ویزا نمیرای مجبور هستی که
دیر بخنه. قولم چه تاسو در خبری قدر که اومه حدود تقریبا 12 دقیقه وروسته از مک بلخ پرونه پیلیگی، در بلخ پرونه زما همکار همده موضوع تا زنگره کرده پا بحرانه و هوادونو که ده افغان کردوالو ستونزه که از مک نمره لره کولشه چه بیا تماسو نیسه. خو البته 12 دقیقه وروسته یا 15 دقیقه وروسته کولشه چه تاسو تماسو نیسه. فقط اول لنده پختنه، ده وضعیت چه اوست راغل است تاسو پا شمول ده افغانان چه حالت اوستی، تاسو چه پخبولو که خبره کوی کم ده وطلو لاره وینه بیرته افغانستان ته ستنیږئ، کوم بل هیواد ته ځئ؟ هغه هیواد په تمه باندې چې ناست وی چې تاسو ته ویلي وو چې موږ مو منو، که هغه مو ونه مني څه کوئ؟
واقعیتش این است که زندگی واقعا مشکل است. من شخصاً خودم ثبت دفتر یونیسیار شدیم که جز افراد آسیب پذیر که باید انتقال پیدا کنم به جای دیگر، ولی از سرنوشت از اینا واقعا هیچ چیز مشخص نیست. هیچ کس نمیفهمه که بالاخره این پروسه کارها تا چی وقت است و چه قسم میشه. وضعیتی که فعلا ما در اینجا داریم، با آسانی ما بیرون نمیشیم، با محل با نانوایی نمیریم، با جای نمیریم، کلا در خانه هستیم. اگر یک تفتقی هم پشت دروازه خانه میشه، ما صد رقم تر کلا از دل ما هست که کی هست و چی میخواید. چون مشکل اصلی است که ما از بین آشناها و دوستای خودم ما کسایی بودن که ویزا داشتن ولی بازم متاسفانه دیپورت شدن و دستگیر شدن.
بله بله، په دې هیله چې ځینې فشارونه د پاکستان پر حکومت باندې راوړل شي او ستاسو دغه ستونزو ته توجه ډېره زیاته سي او تاسو ته پرېښودل شي چې هغه هیوادونه چې تاسو ته تاسو سره ژمنې کړې دي هغوی تاسو ومني او خپلو هیوادونو ته مو ولېږدوي. کور ودان بیا هم بل خبرونه کې فرصت لري چې په دې موضوع موږ سره تماس ونیسي او خپل د سترګو لیدلی حال نورو سره شریک کړي، خپلې تجربې له نورو سره شریک کړي. کور ودان چې را سره تماس مونیو. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده. نن مو په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خبرې تر اوسه پورې وکړلې. بیا هم اوریدونکو ډېر پیغامونه راته پریښي وو، خو د یو بل اوریدونکو به هم راواخلو.
اور از ما دغه ټوینی میاشت کې دغه فلکیته راځم، سار راځم د دغه پر یم، د دغه پر مازیګر د اذان پر یم. خو باز ورځ کې کله پندو صفه کار مو وکه و مو کې کله مو په سید غام را په کور امر په سید شلاس کې دنا کا په په سید مو خپل څوک دغه و خلاو کڅو ګورور.
د کندوز نه یو اوسیدونکی هم یو پیغام راته، البته سبتی پیغام راته پریښی دی، وایي چې یو کال وشو چې زه او زما کورنۍ له پاکستان په جبري توګه افغانستان ته ستنول شوي، اوس نه کار شته نه روزګار او نه کومې ماسې تر اوسه له موږ سره مرسته کړې، له سختو مشکلاتو سره مخامخ و، د کورنۍ ستونزې مو ډېرې دي. غازی خیل صاحب، د ایران او پاکستان کچېری د غواخ عملی کچې ویلې دی روان کال په میلیونونو افغان کډوال خپل خاور باسي افغانستان ته استنوي، افغانستان هم وضعیت هغه ډول دی کچېری دومره لوی شمیر افغان کډوال به ته افغانستان ته استنېږي، فکر نه کوي چې دا به یو لوی بشری بحران رامنځته کړي؟
نا زه فکر نه کوم چې دوی دې دا خلک سامه کړي. دا خو یو صحي فشار دی، یو سراقه یو سواخله چې پېږي. ایران سره زمونږ د اوبو مسله ده، او کله چې دغه مسله دوی سپیک شي تلته چې بارانونه ونی شي یا واورې ونی شي یا اوبه کمې شي، بس دوی هلته په افغانانو باندې فشار راوړي، یا را شړي، یا ادامهیي، یا زندان ته اچوي، یا له کوره نه شي وتلی. همدغسې پاکستان هم فشارونه راوړي. نو باور نه لرم خو چې ویرې دا دومره شمېر کسان افغانستان ته راوستې و، تنګول به وي، پیسې به اخیستلي، بندي کول به وي، او فشار نه به کار اخلي، او دا به ډېر رسنیز کوي چې په افغان حکومت باندې فشار راوړي. او دا یو سیاسي فشار دی د دواړو لخوانه، یعنی دغه نه دی.
بله، غازی خیل صاحب، خبرونه ته ډیر وخت نه لرو، کم وخت لرو، دی یو بل اوریدونکي نظر به واورو، بیا به وروسته دا بحث سره روان غړو.
تخاری و دا غریبی در اصلی شی نستا، بلتر غلایم پترای بینی همسایم، خو غریبی نستا، سپیم زرایم، یه گردو که ندارم، مجاید میکرده دی کار نارا تا پیلا کردی، خلا کار نارا که پر پلکی بینی بایدا، سپیم زرای دی اسم غالی تبلیجی، و اصلا دوره دی شر باقلی خرطو، مغای 500 روپی، 800 روپی، پا دو نواز زو ورانی سما، زغولی پرانی سما، زد جاکتر جلو گری پا وکم، زد سرایت کری پا رو ورکم، زد سب وکم، ما اخبال دا وطن دا مشاران صدا دا غری چیز
ما سره کومه کو کې دا در بازار د خدای بشره. غازی خیل صاحب، دا د ځینو اوریدونکو چې موږ سره تماس نن ونیو یا پیغامونه راته پریښي وو که په لیکلي بڼه یا په غږیز بڼه، دا ډېر ناڅیز برخه ده د هغو کسانو چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. موږ یو بل فرهنګ هم لرو چې ممکن ډېر کسان دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ځان وپېژني د رسنیو له لارې چې دی داسې لوېدلی دی یا بې وسه دی. دا یو فرهنګ هم دی او غرور هم افغانان لري. خو کراشو دې خبرې ته دا د نړیوال بانک د وروستي راپور په پلمه د طالبانو د حکومت دغه د تقریبا په وړي کې یعنی په دغه څو میاشتو وروسته د څلور کاله پوره کیږي. تیر جمهوریت بودیجه کاغه انکشافي وه که عادي وه. تقریبا لسلو له اویا سلنه زیات ویل کیږي چې په بهرنیو مرستو باندې متکي وه. کورني عواید ډیر کم وو. په هغو کې اختلاس وو. په هغو کې رشوت او نور مسایل وو. د دولت بودجه ته ډیر څه نه تله. خو د طالبانو له حکومت سره یو موضوع چې مطرح کیږي هغه دا ده چې دوی هم ډیر پی ویاړي دا ده چې موږ د کورنیو عوایدو څخه د لومړي ځل لپاره د افغانستان بودیجه تمویلوو. که بودیجه کوچنی سوي وي هغه بله خبره ده. خو فکر کوي چې دغه بدلونونو ته په پام سره افغانستان بیرته له مالی او اقتصادي پلوه د پلان جوړولو په برخه کې بیرته هغه اصلي مسیر ته لویږي او که موږ له وروستي دغه ګړندي پرمختګ څخه په شا کیږو باید افغانستان خلاص وي. پانګونې ته ډیر باید راشي. دلته پانګونه وکړي او که زو تللی یو بیرته چې افغانستان په خپلو منابعو یا په خپل هغه وس باندې دا راپورته شي.
خبره ده چې دا د تېر جمهوریت د خو 60% پرمختیایي بودیجه چې وه هغه د بهرنیو مرستو نه وه او د عادي بودیجه چې وه دا د خپلو مرستو نه وه. هغه وخت کې کلنی عاید 2 میلیارده ډالر ته هم رسېده. په دې سیال کې چې امنیت خراب وو مصارف هم زیات وو. جنګ وو. په جنګ کې خو ډېر زیات مصارف کېږي. بودیجه مصرفېدله. معلمینو اردو او امنیت وو 4 لکه. هلته خو تشکیلات وو. هلته خو د هغوی مصارف هم فوق العاده زیات وو. اوس خو چې دا جنګ نشته دی د جنګ مصارف نشته دی. هغه اردو هغه دغه نشته دی. مصارف کم شوي دي. نو طبعا د دنیا هغه مرستې چې له جمهوریت سره کول یا خو د امارات سره نه کوي نو طبعا د بودیجه داخلي ده ټوله بهرني هغه پکې نه لري چې د پرمختیایي بودیجه بې له بهرنیو مرستو نه تمویل شي هغه نشته ده. دوی دوست وایي چې داخلي او دواړه بودیجه عادي بودیجه او پرمختیایي بودیجه دواړه له داخلي عوایدو نه دي. خو اوس خو داسې ده چې تجارت کم شوی دی. سرمایه ګذاري کمه شوې ده. نو ځکه دغه مشکلات هم راغله. دا تېره میاشت هم تاسې شاهدان وایي چې د جدید میاشتې معاش په دلوي کې ورکه که نه د دلوي په 1/3 باندې یو ځان پکې راغی نو مشکلات به وي. دا خو خبره دا ده چې اوس د دغه مشکلاتو نه د راویستلو حل شی ده. حکومت څه کولی شي؟ عام افغانان څه کولی شي؟ بهر کې میشت افغانان څه کولی شي؟ د نړیوالې ټولنې مسؤلیت څه دی؟ دا څه کولی شي؟ دې لپاره باید څه حل لاره. وزارت خارجه د افغانستان څه کولی شي؟ د مهاجرینو وزارت څه کولی شي؟ اقتصاد وزارت کوم ارقام څه دغه سروي چې څومره خلک فقر لاندې ژوند کوي که دغه مرستې ونه شي؟ نړیواله ټولنه چې کومې وعدې کړي دي یا کومې مرستې چې پخوا کولې اوس یې ونه کړي مشکلات څه دي؟ دغه شی کول شي دغه بشري بحران مخ ته زیاتېدو باندې دی. بله مسله خو دا ده چې موږ که د دنیا له خوانه په رسمیت نه پېژندل شو او دا وضعیت داسې روان وي خو طبعا چې حالات به خرابېږي که نه حالات خو ښه کېږي نه. امنیت خو ډېر ښه دی. درسته ده. زمینه مساعده ده سرمایه ګذاري ته. خو خبره دار چې هلته بیا بندیزونه دي د پیسو د انتقالات څنګه دي که نه دغه بیا مشکلات
دي. کور ودان د اقتصادي چارو پوه وحید الله غازی خیل چې په دې خبرونه کې مراسم ګډون وکړ. له تاسو ټول اوریدونکو هم مننه چې په ژوندۍ بڼه راغلی په خبرونه کې مو ګډون وکړ او دغه راز مو د موضوع په ارتباط راته لیکلی او دغه راز سبتي پیغامونه پریښي. او د خبرونه مانو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړله. بل خبرونه د مایکروفون ستاسو هم څو شیبو کې زما بل همکار ظریف نظر وړاندې کوي. په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې پکې کیږي.
کې مسافر غونډې ولاړم ماتمه ده غرور هي وسوالګر غونډې ولاړم څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډې ولاړم غره تړلی دی کوڅه کې مسافر غوندې ولاړ یم مات مې د غرور هي اوس فالګر غوندې ولاړ یم څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مره ور غوندې ولاړ یم سوائم غد میں نوزی